دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې درېمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې ولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچا او زما همکار منور شاه سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو په بمباری کې لږ تر لږه یو دیرش وسلوال وجل دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 پاکستانی وسلوال یې نیولې دي. او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یوه نوې مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباری پر مهال لږ تر لږه یو دیرش وسلوال وجل دي. پرون ناوخته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بمباری پر مهال ولس وسلوال ووجل. دا راز د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې څوارلس وسلوال وجل شوي دي. پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې یې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال ژی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب عذاب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ده په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غړي ختم کړی شوي او کسپات نو هم اشمیر به ډیر کم وي. یا د وسلواله ډله د چین په مغربي صوبا سینکیانګ باندې د دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي او په دې صوبا کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یوغور اکثریت لري. هلته د صدر ژینګ پینګ په حواله ویل شوی چې صدر ممنون حسین ته یې ویلي چین به د پاکستان سره د ملي امنیت محفوظه کولو په هلو ځلو کې مرسته کوي. صدر ممنون حسین دا مهال په ایشیا کې د دویم نړیوال جنګ د خاتمې نمانځلو په دستورو کې د ګډون په غرض چین کې دی. په کوټه کې د پولیسو په خوانې ډي آی جی وجل شوې ده. د کوټه خار پولیس وایي د دې خار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو پخوانی ډي آی جی قاضي واحد ډزې کړې دي چې په کې نوموړی سخت جوبل شو او هسپتال ته په لارې ساور کړه. پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سواره و چې په تیښته کې بریالي شوې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نورو وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پاکستان د مطبوعاتي سانګې ویان د ټویټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې فرقې زپې خو په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو مخنیوي لپاره په ډلو حملو کې ککړ وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال یې نیولې دي. د یاد ولایت د امنیه کمانډان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون ناوخت یوې خبري غونډې ته وویل چې ځواکونو یې په مومندري ولسوالۍ کې د گشت پر مهال 15 وسلوال نیولې چې د پاکستان نه وروختي وو. نوموړی وایي
مومندري له پاسوال په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحيدي د 15 مل کلاشونکو په سلو سره د هغو سره ډېر لسال کې نصیب مونږه یو ورځ سره چډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې نیولې دي. د هغو موضوع هم تڅړنی لاندې ده.
افغان چارواکي وایي د ډیورنډ کرخې سره نږدې د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړه. د نوموړي دا وینا له هغې یوه شیبه پس مخې ته راغله چې امریکایي انتظامیه په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منظورۍ لپاره کافي ووټونه حاصل کړي دي. پرون د فیلاډلفیا په قامی آئینی مرکز کې د وینا په وخت کیری وویل په دې هکله په کانګرس کې د روانې میاشتې په اخیره کې کیدونکي ووټونه دومره اثر لري چې څومره په موجوده حالاتو کې د خارجه تګلارې په اړه بله کومه فیصله لرلی شي. نوموړي زیاته کړه چې دی او صدر باراک اوباما په دې د شک نه بالاتر قانع دي چې دوی د دې لوزنامې لپاره کوم چوکاټ برابر کړی دی دا ستونزه به حل کړي. د یادونې وړ ده چې د دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې د دې هیواد نه نړیوال بندیزونه اوچتول کیږي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یوه نوې فوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس فوځي مخالف ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په هیواد باندې د هلو ځلو لپاره غږ شوی دی. په دې هکله د روس له اړخه په سمدستي ډول کوم رسمي رد عمل مخې ته نه دی راغلی. روس چې په ناتو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه اداوي ردوي چې ګنې یوکرین ختیځ کې بیلتون پالو ته وسلې واسکر استولې دي. او ورسته خبر ده چې ماسکو ژمنه کړي چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل باخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا د وسلو د خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پرون د امریکا دغه ګامونه د دښمنۍ د اقداماتو ورسته کړي ګرځولي دي او ویلي دي چې دا به د نړیوال استحکام لپاره ډیره ګرانه شي او یقینا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزار وکړي. یاد وزارت زیاتوي چې دا به مخه لړۍ حتی امریکایي وګړو که هم اندیښنې سیوا کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وجلی دي. بلخوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې هغلته پاکستانی طالبان نیولی دي.
پنځه نفره وسلوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحې دي د خپلې غزنې پر مهال د مومندرې په ساحه کې نیولی دي.
کابل نن او سبا د سیمه ایزې همکارۍ پر موضوع د یوې غونډې کوربه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال هیله مند دی چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د ښې حکومتدارۍ د ظرفیت درلودلو له امله ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد له منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
او د خیبر پختونخوا د چترال سیمې اوسیدونکي چې د 13 جولای میاشتې بارانونو او سیلاونو سخت ځپلي وایي چې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې.
چې کوم اعلانات شوي دي په هغې باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوي او کار رفتار چې دی بالکل دېشوالي ورته ویلی شو.
په سلام پختونخوا خپرونه کې څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنه موضوع ته. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې افغان پولي ته څیرمه یې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د میسو تر وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمیزو سرچینو بیا د پاکستان پوځ د دغو ادعاو پخلی نه دی کړی. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایي بریدونو کې 18 او د تیرا په هغو کې 14 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقاني شبکې او پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي پټتي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او حمله غځینو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د یکشنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې وروستي پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګرد ځنګلونه لري د وسلوالو له پاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تروسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي چې په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلي دي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون بیجنګ ته د یو سفر پر مهال کړي دي. تفصیل د اجمل انناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجنګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي، خو ګڼ کارپوهان د چین د دې ادعا په اړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسي پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په روسي او پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین له خولې وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځه تللي او کفاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي قسم ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمیر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي پنهخه کړي چې خپله د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمیر افغان چارواکي د حقاني د شبکې یادونه کوي او وایي د حقاني شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د اویایمې کلیزې په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو پرون هوویل چې د خپل عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د چارواکو د غراز د نشئی توکیو د یو شمیر کاچاکونکو یا کاچاکبرانو د نیولو خبره هم کړې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورټ کې ورو.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه پر ورځ له غرمې وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندري ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهمات سره یو ځای نیولې دي.
مومندري د پاسول په ساحه کې 15 نفره وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرشې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دي. د 15 مل کلاشنکو پوسلو سره د هغو سره ډیر لسالقی لاسی بمونه یو را د سراچ ډول موټر او د هغو سره مکمل شاجرونه او مهمات د خپلې غزنی پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولی دي. د هغو موضوع هم تر څیړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دې ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 108 کیلوګرامه نشهیي توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولي.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاق وړونکي چې تعداد یې اووه نفره کېږي او 108 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورادو وسایطو سره یو ځای د بیسودو او سرخرودو ولسوالۍ په ساحو کې نیولي دي چې دا قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غنیخېلو ساحې دې اخوا ته انتقالولې.
د امنیې قمندانۍ د معلوماتو له مخې په بېلابېلو قضیو کې له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي، سره له دې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کېږي، خو له بلې خوا د ډیورنډ کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزي همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه دی. افغان حکومت وایي چې دې غونډو ته چمتووالی نیولی، وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډو په اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیزي همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم کې
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیشو یوادونو او څلوېشتو نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د دین وروسته د سام په نامه باندې کنفرانس چې د لندن د کنفرانس کې د عمده په هغې کې هم زمونږ ناکامي ګو او هغه وعدې چې موږ جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ باید فساد د منځه ویسو، ښه اداره رامنځته کړو او سالم مدیریت رامنځته کړو، په هغې کې هم ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زمونږ دولت به بیا روباسي او زما هیله چې دا ده چې افغانستان کې لا اوس هم کارمه گزاری فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه ویسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوې ده چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې د اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان سو غاړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې دې
سره کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د 13 جولای میاشت تیزو بارانونو او سیلاونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه له منځه وړلي او همداراز یو د پام وړ شمېر خلکو کورونه هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه کومه مرسته یا کومه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پېښورا د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې دا قومي اسمبلی پخوانی غړی عبدالاکبر چترالی او دا چترال سیلاب ځپل سیمونه راغلي مشرانو دا صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او دا سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډې وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 14 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجه د بر چترال زیات تر سیمې اغیزمن شوې وي چې خوښه 15 کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه ړنګ شوي وو.
او اوسه پر کوم اقدامات د مرکزی یا صوبایي حکومت دي نو هغه چې کوم اعلانات شوي دي په هغې باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوي او کار رفتار چې دی بالکل نه دیشوالی ورته ویلی شو اوسه پورې یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسېدلې نه دي خلک هلته رسېدی نه شي.
عبدالاکبر چترالی زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې هغه سره د نورو مشرانو د چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللی وو چېرته چې اوس هم خوښه سل کورنۍ په خیمو کې اسیگی.
تقریبا 100 کورونا خود اسم داس دی 100 مکمل چاغه د بالکل بیس ارشتنه او زموکم ورسره نشته ټول تباہ برباد دا په تحصیل ملکو کې دی او دغه شانتی دغه کې بمبریټ کې دی او دغه شانتی په اورغوچ کې دی دا درې کلی دی.
دغه شان د چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکي مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی وو او دا سیلاب ځپلو خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوې وې. خو اوس د ده په وینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوی دی.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدایی طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسېدلی دی کې شک نشته. او بیا خوراک او روبوس مسلو هغه کې هم ډیر محنت این جی اوس هم کړی دی حکومت هم کړی دی. البته بنیادی ڈانچے هغه اوسه پوری کار سست
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بر چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شوي او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلع آفت زده ګرځولې وه. او دغه شان د پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو دپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
نمشال ریډیو اوریدونکو د عوامي نشتلګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسي خپل کړې. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې قربانۍ لچا پټی نه دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړې دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړې. اسلام آباد د احمد الله رپورٹ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانيان ورکړي دي، خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلي شوی دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی، خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونه ده چې د ANP د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل پورس د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وی چې د ګوند پر ضد انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټي او متحده قامی موومنت په سر اخستې ده او په مختلفو طریقو سره یې د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دې ونیول شي او هغه دې د معاف جواب جوړ شي او د پارټیانو خلاف یا د پارټیانو د لیډرشپ خلاف یو آواز راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولې کېږي چې ته گواهی وکړه تا به پرېږدو. موږ په دې باندې مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان په اړه باندې تاسو وګورئ وایي چې افغانستان حکومت هم زمونږ نه نالان دی، هغه وایي چې تاسو موږ سره وعده کړی نه شي پوره کولی، په ملک کې دننه چې کوم روان دی. نو په دې اسپندیار خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي. په قوم تاسو تقسیموئ، ځکه فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموئ. نن په دې نتیجه موږ ورسېدو، یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا اکاؤنټبلټي کېږي، کرپشن نو اکراس د بورډ پکار دی.
خو د مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا خو کراس د بارډ روانه ده، دا اختیارات چې دي نه دا په پی پی او کې دي اسمبلی ورکړي وایي چې ناسته وایي چې پی 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 م ناسته او سیکورټي فورسز ته یا کم دغه والا ایجنسی چې هغه د اختیار میلاو دی. اوس یو سړي کرپټ سړي ته ایجنسی لاس اچي یا ته ګورمنټ لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروایی دی نه دا د ملک ته کرپشن دی چوک ختم.
مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کېښودل، نو نوموړی وایي چې موجوده حکومت خو د پیپلز پارټۍ او ای این پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټیبلشمنټ دی.
نو زما په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته، دا اختیار ټول د اسټیبلشمنټ دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی، کدن نه نو سبا به نمبر راځي. دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټیبلشمنټ کار باندې اختیار.
د یادونې ده چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولی دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی اوریدونکو چې موږ په کتاب ستاسو سندري هم درورو د ځوان سندرغاړي مدثر زمان په غږبه دای وو ورو
میں دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکس پوک میں دکا جانان میں دے سام دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکس پوک میں دکا جانان میں دے او گل دکس پوک میں دکا جانان میں دے زڑ گے دکھا درمان میں دے گل دکھا بگ میں دکھا جانان میں دے سام دسل گئے میں دار مان میں دے او گل دکھا بگ میں دکھا جانان میں دے دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چپل جان میں دے دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے سام دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دے کس اگ میں دکا جانان میں دے
د مند سر زمان سندره موریدا اوریدونکو نه هنیمه بجې کیدونکې دي د منور شان به لن خبرونه اورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرونی د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 19 وسلوال او د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې 14 وسلوال وجلی دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال ژی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب ازب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه ویلي چې دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې په فرقیزه پیښو کې په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې د پاکستان سوات او باجوړ سره تعلق لرونکي 15 وسلوال یې نیولي. د یاد ولایت د امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د وسلوالو سره یې کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په خپل یو وینا کې د ایران سره د اټومي لوزنامې دفاع وکړه. د نوموړي دا وینا له هغې یوه شیبه پس مخې ته راغله چې امریکایي انتظامیې په کانګرس کې د دې لوزنامې په یقیني توګه د منظورۍ لپاره کافي وټونه حاصل کړي دي. او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یوه نوې پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د نیټو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د هلو ځلو لپاره غږ شوی دی. په دې حکله د روس لاړخه په سمدستي د ډول کوم رسمي ردعمل مخې ته نه دی راغلی.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس له لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصله ییز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د له منځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهې پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتلې شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمه دباو قبول نه کړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځینې خلک نیولی دي نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایان شروع کړي دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی بلکې جمهوری تقاضا هم دا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلې شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ترمړینې ورسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له فرخندې اسد واورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او کچري دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغلته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي چې دغه هم یو ښه خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نه وي شوی تر هغې دغه مسله نشي هواری دی. فارن پالیسی لیکې دی کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي یو خوا ملا عمر مړ شو بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنگټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نه شي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره پر اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جان کیری د دې څرګندونو تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 40 ته ورسېد. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپوري پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخوانی پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا
او د ټویټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
روپای ټولنه تیار ده چې پر روسیې او همداراز اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګولو مالی بندیزونو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. غربي هیوادونه غواړي چې روسیا او اوکرایني بلتون غوښتونکي په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامې بشپړ عملي کولو ته اړ باسي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له ما هارون بچا وري. اروپای ټولنه غواړي پر شاوخوا 200 روسی شرکتونو اشخاصو او اوکرایني بلتون غوښتونکو د لګول شو اقتصادي او سفري بندیزونو موده د راتلونکو مارچ میاشتې تر 15 منټې پورې وغځوي. ډیپلوماټان وایي د دې کار تر شا د ټولنې هدف پر روسیې فشار راوړل دي چې په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي. د بندیزونو غځولو په خبره پریکړه ښایي د سپتمبر پر 2مه یعنی د چهارشنبې پر ورځ د اروپای ټولنې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې وشي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه په 155 اشخاصو چې پکې د روسیې حکومت سلاکاران، وکیلان او د اوکراینی یاغیانو مشران شامل دي لګولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د حکومت مهم وزیران د دغه بندیزونو تر اغیز لاندې نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د اوکراین د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو وړاندیز وکړل چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل شي. خو د اتحادیې اکثریت هیوادونه غواړي چې د بندیزونو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شي. اروپایي ټولنې تیر جون میاشت پریکړه وکړه چې پر روسیه به د راتلونکي کال تر اولنۍ میاشتې پورې مالی بندیزونه پر ځای وساتي. اروپایي اتحادیې، امریکا او نورو غربي هیوادونو پر روسیه د دې لپاره چې په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ یې کاوه مالی بندیزونه ولګول. له روسیې او اوکراین څخه غوښتل شوی چې د راتلونکي دسمبر میاشت تر پای پورې د جنگ بندۍ هغه لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي چې د 13 فبروري میاشت پر 12مه د بلاروس په پلازمینه کې شوې وه. د دغه لوزنامې په ترڅ کې اوکراین باید د هیواد په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات وکړي او روسیه بیا مکلفه ده چې له اوکراین څخه خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو تیر اونۍ برسلز ته د سفر په مهال وویل چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په دوامداره توګه د جنگ بندۍ د لوزنامې سرغړونې کوي او ځکه نور باندې د لګول شوو بندیزونو موده باید وغځول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجنګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا د هغه پر هیواد د لګول شوو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروند ویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولې دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پنګونه جاري وساتي چې شا او خوا 8.4 میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کم سو او تر 13.5 میلیارد ډالرو ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراین جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سختې خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دواړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباع پورتګ بندیز لګولی دی. د لیبیا پوځ پرون وویل دا اقدام یې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی وو. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي حکومت دې هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. وروسته له هغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدر اعظم عبدالله السانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولی شي چې دې هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. د دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړی پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه د بعد انصار الشریعه په نوم مسلواله ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
د اجمل اند رپورت مو اوریدو. اوس هم اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د بریالي سمدی په غږ د غزل درته ورو.
ساده قسم بیچ داستا محبت چا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے د وصال قول دی دروخ تا فریختیا سر دے د وصال قول دی دروخ تا فریختیا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے ہو سمازتا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر پتا شکم خروزگار میں تجڑا سر سمازتا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر زحمت نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی دیر زحمت نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی یار غم زکاستا ات چورو جپا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے سمازتا سر دے ہو سمازتا سر دے سمازتا سر دے
د بریالي سمدی په غږ غزل اوریدو. رازو یو بل رپورټ ته د برتانی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ذهني ناروغیو په اړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته شوی د یوې سروې په حواله ویل شوي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې په سلو کې شاوخوا 14 کسان په ذهني ناروغیو اخته وو. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
ګارډین ورځپاڼه وایي د تشدد له وجې په افغانستان کې ذهني او نوري ناروغانې پیدا شوې دي. د رپورټ په خبره د جګړو له لاسو خلکو ته رسیدلې دا تر ټولو لوی تاوان دی چې ځینې په پوهیږي او ځینې بیا علاج کوي. ګارډین د کابل میشتې غیر حکومتي ادارې انټرنیشنل سایکالوجیکل ارګنایزیشن حواله ورکوي چې مشرې یو افغانه ډاکټر فرشته قدس کوي. په دې اداره کې 280 نفسیاتي یا روحي کارپوهان کار کوي چې پکې نیمایي ښځینه دي. د زابل روختون یوه ډاکټره فریبا امین وایي که څه هم ښځې مخامخ له صدمې سره نه مخامخ کیږي، خو سړی له تشدده ډکه رویه لري چې هغه د کورنۍ جګړو د زیاتېدو مهمه وجه وي. دا وایي د خبرو اترو او سلام مشورو له لارې د ښځو علاج ځکه ګران کار دی چې دوی پر چا باور نه کوي. د دې په خبره له ښځو څخه د دوی سوچ، فکر، خوښه او خواهشونو په اړه ډېر کم پوښتل کیږي، بلکې ټول بار یا بوج د ښځو پر اوږو وي. ډاکټر فریبا وایي په داسې حال کې که یو څوک هسې د ښځو سره ناستې وکړي او د دوی خبرې واوري، نو دا پخپله یو ډول د دوی علاج دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي خپل افغان حکومت هم سهني ناروغیو ته ارزښت ورکړی او په دې اړه یې په ملي کچه یوه تګلاره جوړه کړې ده. د دې تګلارې له مخې د ټولو ولایتونو په هسپتالونو کې د ذهني ناروغانو علاج مفت کیږي او آن په دې اړه د لارښوونې مواد پر انټرنیټ هم ترلاسه کېدلای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د ښوونځیو یو شمېر استادان د هغه هیواد د نوي تعلیمي نصاب نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې د دولسمو ټولګیو پورې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې ستونزې لري. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
کابو درې کاله د مخه د افغانستان لپاره نوی تعلیمي نصاب جوړ شو چې اوس د ټول افغانستان په ښوونځیو کې نوی نصاب تدریسیږي. خو د ښوونځیو یو شمېر استادان وایي چې نوی نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې پاتې راغلي دي. برهان الدین سیرت چې په یو شخصي ښوونځي کې استاد دی وایي چې دولت ته پکار دي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره لارښود کتاب هم ولیکي.
هغه څه چې پکار دي زده کوونکو ته انتقال شي، په هغه صورت کې کېدای شي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه په پراخه پیمانه په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ هغه مرستندوی مواد چې چرګاډ یا ټیچر د استاد لارښود دي، دا بالکل هغه مهم دملا تیر دی چې دا باید وای. متاسفانه چې دغه نشته دي.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت چې د نوی نصاب ټرینر هم پاتې شوی وایي چې تر هغې په نصاب کې بدلون را نشي دا ستونزه حل نه لري.
زه د دې نصاب د یو ټرینر په توګه چې دا نصاب په ځینو ځایونو کې تدریس کړی دی او ښوونکي مې روزلي دي، ولې ښوونکي ځان نه دی قانع کړی چې شاګرد هم نه دی قانع کړی، پس دا یو زنځیري پیچلتیا لري او دا پیچلتیا نه حلېدونکې تر هغه چې په نصاب کې بدلون را نشي.
بل خوا د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې دوی د تیرو دریو کلونو راهیسې په زرګونو استادان د نوي نصاب د تدریسولو په خاطر روزلي او د روزلو چاره لا هم دوام لري.
د دې لپاره چې پوهنې وزارت دا ستونزه په وخت حل کړي وي، په ټولو ولایتونو کې هغه جمله نه په ننګرهار کې د ښوونکو د روزنې پروسه پیل کړه. د نن نه درې کاله وړاندې موږ لومړي ځل لپاره 2000 ښوونکي د نوي نصاب سره آشنا کړل. د هر کال موږ په دوبانی رخصتیو کې، په ژمنی رخصتیو کې د ښوونکو د روزنې پروسه مخته بیایو. اوس هغه ستونزه چې موږ لرل زموږ ښوونکو لرل اوس الحمدلله نه لري او مشکل تر ډېره بریده پورې حل شوی دی.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې د دینی مدرسو په ګډون 1190 ښوونځیو کې 340000 زده کوونکي په زده کړو بوختي، چې 50% انجونې جوړوي چې د نږدې 14500 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
بالا احسان جی دے ڈال کا یو اونڈے و تو یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر بانے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
لپشتنخوا دا لرغونو زائنو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خاور کو زبردست زے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل.
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو په پاکستان کې د پښتو، اردو او پنجابۍ ژبو فلمونو جوړونکي له مرکزی سنسر بورډ څخه غوښتنه کوي چې د اخترونو او همداراز د هیواد د کامی ورځو پر مهال یوازې د پاکستانی فلمونو نندارې ته د وړاندې کولو اجازه ورکړي. د فلم د پروډوسران وایي په پاکستان کې د غیر ملکی فلمونو په سینماګانو د خودل کېدو له وجې د هیواد خپل فلمی صنعت زیانمن کیږي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
لاہور کې په یو غونډه کې د فلمونو ډایرکټرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د قومي تهوارونو په موقع یوازې د پښتو، اردو، پنجابۍ او نورو ژبو فلمونه لګوي او په بهر ملکی فلمونو دې بندیز ولګول شي. دې لړکی د فلمونو ډایرکټر قیصر سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو وار بیا د پاکستانی فلم صنعت مخ په ترقی روان دی او د دې غټ ثبوت دار چې روان کال د وړوکي اختر په موقع د پښتو ژبې و فلمونه لګي
پاکستانیان
یو بل د پختو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف اللہ مشال ریڈیو تا پدې حق لا اوه
خبردار چې د دې انډیا د مونږ بایکاټ وګړو دا غي فلمونو د اختر په ورځ یا د اختر د 14 اگست په ورځ یا د سی بلی د خوشاله په ورځ باندې دې غری لیسکي او پاکستانی فلمونو د نقصان رسیدا پاکستانی پروڈیوسران دا خو خپل مدد فلمونو جوړي حکومت له بکار دي چې دې ډیر مرستو
کله چې مشال ریډیو د دې پروڈیوسرانو او ډایرکټرانو دا غوښتنه په اسلام آباد کې د فلمونو مرکزی سنسر بورډ یو غړي محمد شاباس په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پاکستان کې یو شمېر سینماګانې دي او فلمونه کم جوړیږي نو ځکه دوی لومړی پاکستانی فلمونو او پس له هغې نور فلمونو ته اجازت ورکوي.
زمنګ لومړی ترجیح پاکستانی فلمونو ته ده، نو که په 14 اگست یا د اختر په موقع پاکستانی فلمونه راشي نو زمنګ دا کوشش وي چې لومړی پاکستانی فلمونه وچلیږي او بل دا چې پاکستان کې کم فلمونه جوړیږي نو په دې وجه بیا موږ نورو فلمونو ته اجازت ورکوو ځکه چې دلته سینماګانې هم زیاتې دي.
په دې موقع فلم سازانو دا هم غوښتنه وکړه چې صوبایي سنسر بورډ دې بیا بحال کړی شي چې دغه رنګ د هرې ژبې فلم له خپلې صوبې سنسر کیږي نو دا شان به دوی ته ډېره اسانه وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی د اوریدونکو د نازیه اقبال په غږ لدی سندره تاسو خوند واخلې او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
بس یو جانا پی جنی زلچ مین شیدا